دا مشال رادیو دا په خبرونو کې تاسو کوربه ګل ایازم تاسو ته هرکلی وایم. دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او د دې ترڅنګ په دویم نمای کې ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی د هند احتمالي برید په اړه بحث کوي. وسلوالو په ټانګ کې یو فوجي وجلی دی او د برتانیا پولیسو اته کسان ته ترهګریزو جرمونو په تور نیولی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلی غونډه سبا د مې په 15مه رابللې ده. د ولسمشر له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې زرداری د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې په کارولو د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده. دا به د قومي اسمبلی شپاړسمه غونډه وي. د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د شنبې په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دوشنبې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راوبلل شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیرې او اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي. د تیرې اپریل میاشتې وروستو کې د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر سینیټر اساق ډار په سینیټ کې د هند رستیو تیرې او د یو اړخیز اقداماتو د غندلو په اړه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور شو. د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو برید کې شپږویشت کسان وژل شول چې ډېری سیلانیان ول. هند د پهلګام برید پړه په پاکستان اچولی ده خو اسلام آباد یې په کلکه ردوي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د مئی په څلورمه په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی دی. په ټانګ کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال وتوي چې نامعلومه وسلوالو په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو. د په خبره وژل شوی فوجي نایک مجاهد په نوم پیژندل شوی. د پیښې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د کوټ اعظم برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ټانګ امن جرګې په وروستیو کې په هغه ضلع کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې خولې دي. د دوی په وینا حکومتي چارواکي او امنیتي ادارې د نامنیو د مخنیوي لپاره کوټل اقدامات نه کوي. بلخوا د پاکستان فوج او د خیبر پختونخوا پولیس او نور امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان په کلات ضلع منګوچر کې د مئی په دویمه او درېمه ترمنځ شپې نامعلومه وسلوالو لس بندیان آزاد کړي دي او پنځه پولیس سرتیري یې تښتولي دي. د دې پیښې ذمواري نا قانونه اعلان شوي وسلوالي ډلې بلوج بلتون غوښتونکي بلوج لیبریشن آرمی منلې ده. د قلات ضلع د کمشنر آفیس یو چارواکي چې نوم یې په ډاګه نه کړل د مئی په څلورمه مشال ریته ویل چې دا پیښه د جمعې او شنبې ترمنځ شپې د کوټې نه شاوخوا یو سلس کیلومتر لرې د قلات په منګوچر تحصیل کې رامنځته شوه. کله چې لګډانی مرکزی زندان لس قیدیان کوټې ته انتقالېدل. د چارواکو په وینا وسلوالو د قیدیانو ساتونکي د هب پولیس و سرتیرو څخه یې پنځه هم تښتولي دي. د خیبر پختونخوا نرخزیانو اعلان کړی چې د مئی پر اتمه به په پیښور کې د قلنګونو یا باج غوښتنو پر ضد احتجاج کوي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم ترانس اکشن الاینس مشري فرزانه جان د مئی په څلورمه مشال ته ویل چې نرخزیانو ته د باج لپاره غوښتنونکي ټلیفونونه زیات شوي او د هغوی تختول کیږي خو پولیس مرسته نه کوي. نو ځکه یې د احتجاجي پر لټ اعلان کړی دی. هغې زیاته کړه چې د بجلی په نوم یو نرخزی په روستیو کې تختول شوی وو او د وسلې په زور 300,000 روپۍ اخیستل شوی دي. د هغې په وینا د نرخزیانو پر ضد د تاوتریخوالي ودرېږي او حکومت دې د دوی ژوند خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. خو د پېښور سی سي پي او قاسم علي خان مشار دوی ته ویل چې دا تور به بنیاد لري چې پولیس له نرخزیانو سره مرسته نه کوي. د هغه په وینا د قلنګ اخستو د روستیو کیس په اړه د یکتوت پولیس پلټنې کوي. افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینرونه د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو په پاکستان کې بند پاتې دي. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي پر مشرانو ته ویل چې د دې اقدام له وجې مالی تاوانونو سره مخ شوي دي.
زمنګ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي او دغه مالونه دي د انډیا تولید دی، اما موږ افغانانو ترانزیت ته کابل ته وړو، هغه رال هم ودرولي چې دا موږ ته ډېر نقص دی. نو دواړه حالات، یو انډیا ودرولي دي، بل پاکستان ودرولي دي.
دا پاکستان مت په دې اړه سمې دی ویلي. د برتانیا پولیس وایي چې په دوه جلا جلا عملیاتو کې اته مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو جرمونه کې نیولي دي چې وایي ایرانیان دي. د برتانیا پولیسو د مې په څلورمه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې په غربي لندن، مانچستر او نورو ځایونو کې جلا جلا عملیات کړي دي. په لومړي عملیاتو کې 15 کسان نیول شوي چې د پولیسو په وینا څلور یې ایرانیان دي. د بیان تر مخه په هغه کسانو تور دي چې د یو ځانګړي ځای د هدف ګرځولو چل یې جوړ کړی وو. پولیسو ویلي چې له ټولو نیول شوو کسانو تحقیقات روان دي، خو زیاتوي چې دواړو عملیاتو د یو بل سره تړاو نه لري. تر اوسه د ایران حکومت د خپلو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. دا ته د محل مشال اړوند خبرونه. خبرونه مو له مشال اړوند واوریدل او اوس که چر را سره روانې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سبا د قومي اسمبلی غونډه رابلل ده چې پکې د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. په کورمه کې له تیرو میاشتو راهیسې د خرلاسو پکتیا لار تړل کېدو له وجې سوداګران ستونزو سره مخامخ دي. خزانو او ځوانانو ته د یوې غونډې د لارې ښودل شوي چې څرنګه له ټولنیزو رسنیو مالی ګټه ترلاسه کولی شي. یو نرخزی وایي
زمون د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آینده د پاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس ملاوېږي، بلکې زمون کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناسي او د ناچګانۍ له علاوه نور څه نشته.
په مومندو کې کروندګر وایي د باراني ځمکو 90% او نهري ځمکو 30% پورې غنمو پیداوار کم کړی دی.
کم دا خوشخصالی چلیږي، نو د دې سره مونږ د ټوبویل لاندې ځمکې دي، هغې ته هم غم متاثره کېږي. وجه دا ده چې خوښه زمونږ آب و هوا ډېره زیاته سپوره ده، خشکه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لته تاسو غوږی او څنګه تاسو په خبرونو کې مباوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه سبا د مای په 15مه رابلې ده چې پکې به د هند احتمالي برید په اړه بحث کیږي. مشال رادیو کوشش کوي چې په اسلام آباد کې خبريال طاهر خان صاحب سره خبري وکړي او په دې اړه باندې تی تفصیلات واخلي چې کم سبانه غونډه ده په دې اړه باندې ور سره سده خبرې ترې کیږي. مونږ کوشش کوو چې طاهر خان صاحب سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړو، خو طاهر خان صاحب بوزداري مونږ سره ټلیفون په کرخه دی. هغه نو تپوس کوو چې سبانه غونډې چې کوم هدف لیکل شوی دی هغه د هند احتمالي برید په اړه دی، خو ګورو چې نور څه تفصیلات دي. طاهر خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. طاهر خان صاحب څنګه تاسو معلوم هم دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلی غونډه رابللې دینه مخکې سینټ کې هم د هند احتمالي برید په اړه باندې یو قرارداد منظور شوی وو. د دې هدف څنګه ما هم ویلي دا د تاسو سره تفصیلات دي.
سره تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته تفصیلات خو ډېر نه دي ورکړل شوي، البته غونډه په داسې حالت کې رابللې شوې ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ دا وخت ډېره زیاته یو کشیدګي ماحول دی او په رسنیو کې په ټلویزیوني چینلونو کې د جنگ خبرې هم کیږي، حتی چې وزیران هم د جنگ خبره کوي. نو ماحول ډېر زیات ښه نه دی او تاسو هم ویل چې سینیټ هم په دې باندې بحث کړو او قومي اسمبلی غونډه هم دې لپاره رابلل شوې بنیادي بله پاکستان کې دا وخت بل موضوع نشته. نو دغه به مهمه موضوع وي او د دې غونډې بل بنیادی هدف دام دی چې د ممبرانو د نورو سیاسي دلو د خلکو د ممبرانو څخه دغه نظر هغه وردل شي او بیا رستو یو متفقہ قرارداد ذکر شي. ته خو سیاسي اختلافات دي لیکن په سنت کې هم اپوزیشن د حکومت ملاتړ کړو چې کوم قرارداد منظور شوی وو داسې ډیر احتمال شته چې یو متفقہ قرارداد هم د هند د تعلقاتو او د موجوده حالت په اړه باندې هغه منظوري شي. بالکل د اسمبلی رابلل شوی سبا مازیګر ویل کېږي چې دا غونډه جوړیږي.
تر خان صاحب په دې کې دا هم دی چې د خواجه آصف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه، مشاورتي غونډه شوې وه، او په هغه کې ګوندونو ته هم ویل شوي وو. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړله چې په پاکستان کې چې کوم د حکومت مخالف ګوندونه دي هغوی د اختلافاتو سربیره حکومت سره په دې خبره باندې ولاړ دي؟
همدا څه ده ځکه چې پاکستان کې اختلافات شته. عمران خان په جیل کې دی، حتی چې پاکستان تحریک انصاف په دې وروستیو کې چې کله دا ماحول جوړ شوی دی د پہلگام د اپریل 28 د حملې وروسته چې هندوستان کې دا نظر دی پاکستان د دې برید پر شا وو پاکستان دغه رد کړی دی. او نن هم وزیر اعظم د ملیشیا وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا دغه داوا رد کړی دا او بیا یې چې څنګه پاکستان وي پخپل وزیر اعظم هم وي بلکې نه د ملیشیا وزیر اعظم سره چې کله خبرې کولې نو هغه ته هم دا وویل چې پاکستان به هرکلی وکړي که ملیشیا د پاکستان هغه تجویز چې کم کړی دی چې بین الاقوامي یعنی نړیوال پلټنې دي وي هغه دې شفاف وي هغه دې بې طرفه وي. نو ملیشیا ته هم ویل دي چې دی به مونږ خوشحاله یو پاکستان کې دی په هغه دغه پلټنو کې شامل شو. پاکستان دغه رد کړی دی دغه د هندوستان چې کومه خبره ده. نو بهرحال دغه اوس یو کوبل یو تازه پرمختګ دا شوی چې لږ شېبه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو بیان جاری شو. په هغه بیان کې ویل شوي دي چې نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر ساکدار چې کوم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان هغه دایمي استازي دي هغه ته هدایت کړي دي چې د متحده یا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د امنیت شورا د غونډې لپاره هغه کوششونه شروع کړي. نو پاکستان غواړي چې نړیواله توګه باندې د خپل رول ځکه پاکستان دا وچ په دې کې لاس نه لري لټنې غواړي. نو بهرحال دلته دغه یو ماحول دی دغه هندوستان سره چې کوم کشي دی دا موجوده حالت روان دی.
ترخان صاحب تاسو پام یو بل هغه مسلې په لور هم راګرځوم. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې دي هغه په د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي دي خو په پاکستان کې ایثار پاتې دي او دا خبره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خونی مشر جان آغا الکوزی په نوم مشالو ته کړی غږ هم تاسو واوریدلو. په دې اړه باندې د پاکستان حکومت غبرګون څه دی او حالت څه صورتحال دی؟
نن مشاده دی او سره داسې یو سند شریک شوی دی د پاکستان د تجارت وزارت لخوا چې په هغه کې دا فیصله کې وی دی یو فیصله دا ده چې د هندوستان لخوا چې دیو درم یو لپاره هم سامان راځي درآمد کیږي د پاکستان د لارې کاغه د مکنې لارې وی کاغه د سمندر د لارې وی د بندرونو نو پاکستان به د هغه اجازه نه ورکړي. دا نن یو پرسمن یو اعلامیه هم خبره شوې ده خو په هغه کې یو ټکی په اخر کې لیکل شوی دی د دې حالاتو نه وړاندې کوم افغان سوداګرو یا یو بل هیواد پاکستان د لارې چې کوم درآمد کول وو د نورو هیوادونو نه هندوستان نه هم د دې نه مخکې چې هغې کوم ډرونه کړي دي هغې دپاره هغه چې کوم هغه نور ضروریات وي بینکي سټېټمنټونه وي هر څه وي نو که دغې نه مخکې شوي هغې ته به اجازه وي چې هغه د پاکستان ته راشي بیا هغه وړاندې لاړ شي. د دې نه وروسته به اجازه نه وي لکه هندوستان هم تېر ورځ اعلان وکړو چې د پاکستان نه هر ډول پاکستان د هغې په جواب کې هم دا فیصله اوس کړې ده. خو دغه د کنټینرونو خبره چې ده دا خبره درسته ځکه پاکستان څو ورځې وړاندې دا اعلان وکړ چې 150 افغان سوداګرو چې کوم د واګې د لارې هندوستان ته داخلیږي او پاکستان کې بند پاتې دي هغه اجازه چې ورکړي شي د لاړ شي لیکن اوس تاجران وایي چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړي. تاجران دا خبره هم کوي چې 2000 په شاوخوا کنټینرې د بندرونو د کراچۍ د لارې راغلي دي د هندوستان نه او د افغان سوداګرو پکې مالونه دي پاکستان کې هغه ولاړ دي ځنې په ټرکونو کې اچول شوي دي تورخم او د چمن نه وتی اجازه نه ورکول کیږي هغه لاړ شي. خو نن چې د پاکستان د تجارت وزارت دا لیک جاری کړی دی نو دلته احتمال شته
اسلام آباد د مشال لوی خبریال طاهر خان وو چې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې حال یې راکو چې سبا د قومي اسمبلی غونډه کیږي او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د اپریل په 2 د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو برید کې شپږ ویشت کسان ووژل شول. هند د برید تور په پاکستان پورې کړو چې ورسره د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکیچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت دی، ځکه چې د پاکستان او هند فوجونه په پولو موجود دي او دواړو خواوو د یو بل ممکنه جنگ تیاریانی هم نیولی دي. ولی کشمیر د ځمکې له هغه سیمه ده چرته چې تر بل هر ځای زیات فوجونه موجود دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې راپور دراوړو چې داود خټک ژباړلې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پوله چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمي طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ته رسی. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګه نه وو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهور ریاست په حکمران مهاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1947 کې چې انګریزان له هندوستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندوستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر 80% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مهاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه هلته لشکرکشي وکړه او بیا یې د خپل پوځ للاري. مهاراجا له هند نه مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مهاراجا ته یې د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوځ قبایلي لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت هلته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للارې د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریځ لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند اونیو چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 50% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 1500 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دا لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینی سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپله برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لانجه په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند نورو سیمو هندوان کولی شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پورې کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تیبت او د چین په سینکیانګ کې ناسمو حالاتو ته په کتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
مشرا لیتا تاسی غواگی پا کرمکی لوو میاشتو رایسی دا خلاسو پکتیا لار تلیل پرتدا. دا تراغی سو شوی چی پا سیمکی دا شیا سونیدلو ترمن جنگونا پیل شوال. دا سیمی تاجران یاد لار نور دا تجارت پا ولاندی دا خلاسی دو وقت نکوی. تاجران وای دا خلاسو تل که دو روستو وی روزگار پا تپا ولار دی. بلخوا چارواکی وای دیر جر با دا خلاسو پکتیا لار خلاس کلی. نور تفصیل سیمی دا مشرا لوی خبریال تاریک ارگ زیرا کوی.
د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې ده چې پر پاک افغان سرحدي پوله د خلاصو پکتیا لار دی د تجارت پر وړاندې زر ته زر خلاصه کړي. د خلاصو یو تاجر سید جمشید حسین مشال لوډیو ته پر څلورم مې ویلي د سیمې ډېر خلکو روزګار پر همدغه لار ولاړ دی، خو چې کله هغه وتړل شي نو نه یوازې مقامي تاجر ترې متاثره کیږي بلکې لا بهر ضلع راغلي تاجران هم د نقصانونو سره مخامخ شي.
چترول والا دی، پشاور والا دی، دا کوم سیمنٹ کور کوي لوڈنگ انلوڈنگ والا، او دینا سیوا دا کوم ٹریڈر وڈر غټ نقصان وشو، یار ٹریڈر به مو پندازي د سیزن کې آسیا آسیا ال آسیا آسیا لاک نوې نوې لا ګور نقصان بشوي وي، او دا کوم هوټل دی هوټل والا ډیر نقصان وشوالو، لوډر والا ډیر نقصان وشوالو، کوم لوډر یو لوډی دی او دلته مو سره تقریبا 60-70 اندازن شنوار یا پری دل تکم ٹریڈرون دی جنٹیون دی دا کور بور کے وی دیڑ گڈ نقصان وشو یمو د کوم لوکل دی دا وڈیر نقصان وشوالو.
پ کورما کے فرقائی زین خطے تر شروع دلو پاس دا خلاصو پکتیا لار تل شوی. پ سیما کے دا خلاصو ٹرمینل تا ل نور زلو تجارتی مالونا پ غٹو گاڑو کے پرٹل پڑا چنار وڑل کیگی، خو چ تیر کال پ ستمبر میاش کے حالات خراب شول نو د سیمی تگرا تگلارے پ تڑل کے دلو ہگل تا روان تجارتی حالے زلے ہم ودری دلی. د انزری یو بل تاجر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته وای د خلاصو پکتیا لار چې خلاصوي نو نه صرف د مقامی خلکو روزګارو سره روان وي او ګټي ترې اخلي بلکې له هغې سره ملکی اقتصاد ته هم فایده ملاویږي، خو اکثره دا پوله بنده پاتې کیږي چور نه توانونو سره مخامخ دي.
صورت نقصان مو ملک ته تقریبا یغه خو په کروڑو نه بلکې په ارابو نقصان دی. ایوی میاشتے کی تقریباً کروڑوں ٹیکسو نہ جبا کی یو دو وہ میاشتے شوی چدولیارا باندھے نمو تقریباً تدا وہ میاشتے کی گی نوستیو بس اچ روزگار نشتو کرونی نوستیو سیمٹ لیاری دی دا پیشاور چکم چورا سیمٹ فیکٹری دی دا ٹوٹا نیمو لیارا ڈیرا ہوتا نگ دے پریوزی پکورے چدا لیاری خلوسی شی اور دغ لیارا ہے جو چر کل ہے چی ٹریڈ یونین لیارا خلوسا شوا او پکورمه کې با امن آروشی او خوشحالی با آروشی.
پکورمه کې شیا او سنیانو ترمنز لا یاوی مده را حسی دزمکو او پرداس نور شخړو جنگونا ترکی دلو پس حالات خراب دی. پا سیما که چکالا حالات خراب شی نو دوڑا فریکین پر یو بل علاقو نورزی چه داسه هغل تا طولی ده تک را تک لاره لاوو میاشتو را حسی بندی پراتی دی. پا کوهارد که ده جنوری پر اولنی نیتا شی سنی مشارانو ترمنز پر چوال لستو نکاتو اتفاق تراتلو پس د امن یا ومویده شوی چه پکی طولی لاره پر بش پر توگا ده خلاصولو خبره هم منل شوی. کچو هم ده هر سر شوی خو لاره بیا هم ندی خلاصی کرد شوی. ده خلاصو یو بل تاجر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وای پا سیما که چه حالات خول نو پسونه گاڑی اخوا او دیخوا اوریدل او راوریدل، خو چه پولا بنده شوی نو هر څه پټه په ولاړ دي. حسین زیاتوی مخ کې چې سو هم مشول هغه په اختیار کې نول، خو وو چې لار مزید بنده ستل کېږي نو دا به د کاروباري طبقه سره سخت ظلم وي.
کډریبوټ سیزن زمونږو اټوټل موږ غلا خان ته تاو شو، تقریبا نقصان مو د ملو شو او کله به په امپورټ کې راتل اند سي دغه څنګه ایکسپورټ کې سبزیت للی پر شنت لرو سیمنٹ لل تقریبا کا ورزه حساب سب درې در نیم سو گاڑی بلکې څلور سو تبا ورسیدل دا بو دا ورځ کې وختل لر وختل نو اوس بیا کوم کې سیزن افغانستان څنګه لکه ده پر شروع تو شروع کیږي خوبانه شروع کیږي او خخ به اوسه انګور سیزن ده نو دا ټوټل متداغه بیا نقصان ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شاب علي شاه دو ورځې وړاندې کورمې ته د خپل دورې پر مهال هغلته د یو مقامی مشرانو غونډې ته ویلي حکومت دا پلان لري چې زر تر زره د خلاصو پکتیا لار خلاص کړي. شاه دا هم ویلي نه یوازې د لارو حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي بلکې پلان لري چې د کورمې په لار د ریل ګاډي بوتلو سرویس هم شروع کړي چور سره په تګ را تګ کې به اسانی پیدا شي او هغلته به تجارت ته هم ورنه وده ملو شي.
کراچی بارډر انشاءالله
خلاصو پولا انشاءالله پدریو سلورو هفتو کې بور باندې تجارت پیل شي. دې ته په کتو لا مالیکلی تر خلاصو او پړه چنارا تر بورکی پورې د ډنګشي لارو بیرتا مرمت لپاره فندونه هم ورکوي. چور باندې کار نور هم تیز شي. د دې تر څنګ په لوړه کچه خبره شوه چې لا کوهاټ ټل او بیا لټل د کورمې پر مختلفو لارو خلاصو ته د اور گاڑی پټلې غزولو منظوري هم شوې ده. په اصولي توګه دا هر څه شوي خو متعلقه محکمې له دوی غوښتي چې ورته د ځمکې په حاصلېدلو کې مرسته وکړي. موږ ورته مکمل اعتماد ورکړی چې هیڅ مشکله به نه وي. تاسو راشي موږ درته ځمکه اخلو خو چې د ریل گاڑی سروس خلاصو ته شروع کړي ځکه چې لدی به خلق په اسانۍ تلې او راتلی شي او کاروبار به هم ورسره په اسانۍ کېږي
او کاروبار به اسانۍ سره وکړي.
د خلاصو لات چمن او ترخم پس پر دریم لمبر راتلله. چورباندې افغانستان سره د پاکستان اکسپورت یا صادرات زیات شي ول خو تر 2023 کال را په دیخوا د جنگونو او نورو شخړو له کبله یاد لار په بار بار تړل کېدلو هغلتا تجارتی حلو زلو تورنا نقصان رسیدلی. د سیمی تاجرانو ویلی که هر سووشی خولار دینه تلل کیگی ولی پر پولا پرته د دواړو خو خلکو روزگار پر همدغه لار روان وی او دا د مل پر اقتصاد هم بد اغیز غرزوی. تاریک ورگزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو تاسو غواړئ په پیښور کې نرخزیانو او ځوانانو لپاره د یو ورځنی تربیتی ورکشاپ تابع شوی چې پکې دوی ته دا خوندل شوی چې د ټولنیزو رسنیو څنګه مالی ګټې ترلاسه کولی شي. دغه تربیتی ورکشاپ د امن او ځوانان حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پیس اینڈ ایجوکیشن په مرسته ترسره شو. په دې کې نرخزیانو زده کوونکو او اقلیتي لګکیو ځوانانو هم ګډون وکړ. نرخزیانو دغه تربیتی ورکشاپ یو ګټور ګام بولل دي. نور تفصیل له پیښوره خالدانی از راکوي.
تربیتی ورکشاپ ته راغلی د نرخزیانو ګورو ارزو خان مشال ریډیو ته ویلي د زیاتره نرخزیانو د ګټې یوازنۍ ذریعہ د ودونو پروګرامونو کې ګډا ده. نه خو ورته حکومت نوکری ورکوي او نه د ټولنې خلک بل څه روزګار. دا وایي اوس د نورو خلکو شان نرخزیان هم یوټیوب او ټیک ټاک استعمال کی راولي خو د پوهې کمی له وجې ترې مالی ګټې نشي ترلاسه کولی. دا وایي داسې قسمه غونډې دوی د پاره ډېری ګټورې ثابتې دلی شي.
دې کې موږ ته ډېره جګړه ملاو شوه څنګه چې مطلب لکه تمنل دی ټایټل دی په دې موږ نه پوهېدو او کم ارننګ چې کېږي د دې لپاره چې کم دی نو موږ ته پته ولګېده چې لکه یوټیوب باندې موږ ارننګ کولی شو او په څه طریقه باندې کولی شو. نو دین علاوه د ټیک ټاک موږ ته پته ولګېده چې هغه پاکستان کې مونټایز نه دی او چې کم د یو کې یا د بهر ملکونو نمبر دی نو په هغه باندې مونټایز کېږي. نو زمون د کمیونټي دا غواړي چې دغه شان آینده د پاره فیوچر کې همداسې کلاسونه کېږي چې موږ ته اویرنس ملاوېږي بلې چې زمونږ کمیونټي په خپل ډیرو کې په ځګونو کې ناست وي او د ناچ غانې له علاوه نور څه نشته. نو هغوی چې باعزت موږ په دې باندې خپل بزنس سټارټ کو او په یوټیوب باندې ارننګ وکړو.
د پېښور شیخ اویس د ایډورډ کالج زده کوونکی دی. دی وایي د دوی د کورنۍ د شاتو کاروبار دی. د نوموړي په خبره دی جدید دور کې هغه کاروبارونه ښه چلیږي چې آنلاین هم په سن اسډول موجود وي.
نن سبا چې څومره هم کاروبارونه دي نو دا لګیا دي د فزیکل بزنس په ځای یا د دکان په ځای دا د آنلاین سیټ ته روان دي. نو همدغه وجه وه چې دې پروګرام ته موږ رالو او ډېر داسې څه پکې موږ زده کړل چې دغه په را روان وخت کې موږ په خپل کاروبار کې په مختلفو شکلونو باندې غالته وکارو. په خصوصي توګه باندې د کنټینټ کریشن د هر یو کاروبار لپاره داسې یو برینډ جوړېدو لپاره دا مهمه ده چې د هغه خپل کنټینټ یې څه مواد یې او هغه سماجي رسنیو ته وړاندې کړي. په همدغه مت کې موږ کوشش پدا کوو چې په دې پروګرام کې کم ډیر سیزونه موږ زده کړل هغه په راتلونکي وخت کې په خپل کاروبار کې وکارو.
بلخو د قبایلی ضلع خیبر بشرا وایي سوشل میډیا د نن سبا وخت ضرورت دی. د بشرا په خبره په دې هیواد کې بیروزګاری زیاته ده نو سوشل میډیا هغه ځای دی چې ځوان کلتوري فائدہ ترلاسه کولی شي. دا وایي قبایلی میرمنې هم د دې ټکنالوژۍ په ذریعہ په کور دننه آن لائن کاروبار کول سره معاشی توګه باندې پرمختیا کولی شي.
اوس ریسنټلی زه خبر وکم د یو ان ویمن یو پروجیکټ الته کې شی او زنانو سره زرما ملاقات شی او هغه بالکل ان ایجوکیټډ وي، هغه ته موبایل فونز ملو شی او دا هغه پترو باندې هغه ډیجیټل لټریسی ورک شاپ کایند اف خوست دی، هغه باندې دا هغه دومره پوه زیات شی و چې دا هغه د وجینا د خلکو هغه زنانه ما کتل هغه بزنس سٹارټ کړی دی، په واتس اپ باندې سٹارټ کړی دی او دا هغه لپاره دا هغه صرف په دوه اپس باندې ځان پوی کړی، په فیسبوک او د دوه سیزونو باندې هغه ته په ډیفرنٹ ټولز ګایډ شی او یو واتس اپ نغې دومره سیزونه جنریټ کول چې هغه ډیر خوشاله وو چې مونږ کور پہ چلو واتس اپ په درو باندې مونږ بزنس کوو، گروپ سم کریئیټ کړی دی، خلکو سره لنک کوو. نو لکه اوس پوها اویرنس را روان دی، خلک پوهیږي، خلک چې دی اوس د دې پوزېټیو په نیگیټیو په دواړه هغه باندې پوهیږي چې د دې څنګه طریقہ.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دسمبر کال 2024 رښتم کې راپور خپور کړي چې تر مخه په پاکستان کې 6 کروڑ او سلویخ لکه خلق فیس بک استعمالی، هم دغه شان وو کروڑا ولس لکه خلق یوټیوب استعمالی. راپور کی ویل شوی 15 کروڑ سلور سلویخ لکه خلق په ټیک ټاک موجود دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی دروانه غړي نمای برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قومي اسمبلي غونډه سبا د مئی په 15 برابرلې ده. د ولسمشر له دفتره خبر شوی بانکي ویل شوی چې زرداري د اساسي قانون د 55 ماده په کارولو د قومي اسمبلي غونډه رابللې ده. د قومي اسمبلي 14 غونډه بي د دفاع چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ د شنبه په ورځ په یو مشورتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ د قومي اسمبلي غونډه رابل شي چې پکې به د هند لخوا د احتمالي تیري او د اقداماتو د غندلو پریکړه لیک منظور شي. دا سال کې دا چې د اپریل په 2 د هند تر واخلان د کشمیر په پہلگام سیمه کې په برید کې شپږ ویشت کسان وژل شو چې ډېری سیلانیان ول. هند د پہلگام برید ذمہواری په پاکستان اچولې ده، خو په اسلام آباد یې په کلکه ردوي. دا خبر په ټانک ضلع کې د مئی په 4 په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی. په ټانک کې استخباراتي ادارې چارواکي د روم نه خپرولو په شرط مشالو ته ویل چې نامعلومه وسلوال په کوټ اعظم کې د فوج په ګاډو برید وکړ چې په نتیجه کې یو فوجي وژل شو. د برید ذمہواری چانده منلې. د بلوچستان په کرات ضلع منګوچر کې د مئی په 2 او 3 ترمنځ شپې نامعلومه وسلوالو 10 بندیان آزاد کړي دي او 15 پولیس سرتیري یې تښتولي دي. د پیښې ذمہواري ناقانونه اعلان شوي وسلوالي بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبر په خوان درخزانو اعلان کړی چې د مئی په 3 با په پیښور کې د قلنګونو یا باج او غوښتنو پر ضد احتجاج کوي. دا خبر په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو د حکومت لپاره کارکوونکي تنظیم ترانس اکشن الاینس په مشري فرزانه جان د مئی په 4 مشال رډیو ته کړی ده. افغان سوداګر وایي چې شاوخوا 2000 کانټینرونه چې د کراچۍ په بندرونو ته رسیدلي په خو پاکستان کې بند پاتې دي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ګډې خونی مشر خانجان الکوزی پرون مشال رډیو ته کړی. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نیولې او د برتانیې پولیس وایي په 2 جلا جلا عملیاتو کې 8 مشکوک کسان د ترهګرۍ په تړاو او جرمونو کې نیول دي چې وایي ایرانیان. دا خبرونو لنډیز مو واوریدل. ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان په پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د وړو سوداګرو کارونو د پرمختیا په خاطر له 100 کاروباریانو سره له 2000 تر 6000 ډالر پورې مرسته کوي. د پروژې چارواکي وایي چې له دې کار مخه د وړو کاروباریانو پرمختیا، د بیروزګارۍ د کچې ټیټول او په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه د نو راستنیدونکو افغانانو لپاره د کاري زمینو برابرول دي. بلخوا د وړو کارخانو مالکان د دې برنامې هرکلی کوي. نور تفصیل نجوب الله الخیر راکوي.
په څلور سویل ختیځو ولایتونو، خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا سازمان لخوا د دې ځای له وړو او منځنیو متشبثینو او کاروباریانو د مالي ملاتړ پروګرام پیل شوی. د یاد پروګرام استازی اسدالله سمی مشال رادیو ته وویل د دې برنامه موخه د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا او هغو خلکو ته چې بیکار دي د کاري زمینو برابرول دي.
جنوب ختیځ زون کې د یونیډو په مالی ملاتړ کوچنیو او متوسطو متشبثینو سره مالی او تخنیکی مرستو پروژه په پام کې لري. د دې پروژې په ترڅ کې به له 100 وړو او متوسطو متشبثینو سره مالی مرستې وسی. د زون په کچ البته
د پکتیا اوسیدونکو او کاروباریان وای ډیر داسې کورنۍ شته چې سرپرستی کوندې خزي او کم عمره ماشومان پر غاړه لري، نو کچیر د هغوی د کاروبار د خکې دوله لپاره ورسره لږ مرسته هم وشي تر یوه بریده پر ځان بسیا کیدلی شي. راز محمد چې پکتیا ولایت کې د لبنیاتو د پروسس یو مرکز لري وویل
ریبو شرکتو لپاره سی مثلا په یوغو کې ځینې میرمنې دي چې کار باندې لګیا دي او د خپل اولاد لپاره زمينه برابره یا اگر که ډیر کم وطني کورنۍ پروډکټ لري خو بیا هم کو د دې لو طرفه څخه دغه سی یا معلم رستا یا مثلا مشنګری داس یو څور سره وسی نو دا به وکولی سی چې خرول به ولري.
په ورته توګه کاروباریان د خلکو د بیکاری یو مهم لامل دا بولي چې هغوی په خپلواک توګه د کاروبار د پیل او سمبالښت سره بلد نه دي. با پکتیا که دیوی کارخونی مالک سید بادشاه کمال وای اروند اداره او نړیوال بنسټونه دی په دې برخه کې د خلکو ظرفیت لوړونی ته پام وکړي.
اسلکی روزنه ډیری سی ویکیشنل ټریننګ سی ورته چې ترڅو خلک خپل د کار جرأت پیدا کړي ورته پیدا کړي خپل کار وکړي ترڅو مثلا موږ ټولنه دې ته اړوي چې دیو بل چمرسته واخلي. یعنی د سی فرصتونه باید رامست سی خلکو ته وړو کاروباریانو ته چې هغه خپل یو مسلک زده کړي یا هر پیسې زده کړي مسلکي زده کړي ترڅو خپل کار وکړي او د کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
بلخوا په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسولین هم وایي په ټوله کې هڅه کیږي چې وړ کاروباریان تقویه شي ترڅو خلکو ته د کار زمینې برابر شي. د یاد ادارې مسؤل خانقا واحدیار وویل
پالیسي هم دغه ده چې وړو کاروبارونه یې تجارت تقویه کړو ځکه دغه د کوم کسان چې بېوزګاره ده هغوی ته زمینه د کار مساعد سي او دغه وړو کاروبارونو ته وده ورکړو ترڅو دوی په پښې ودرېږي او څه مهاجرین چې د بیدیا او نور هیوادونو راځي هغوی ته د کار زمینه مساعد سي.
اقتصادي کارپوهان هم وړې کارخونې او کاروبارونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې کارخونې او سوداګریز کاروبارونه په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسو غوږی د مومندو کاروندګر وای د غلطه د بارانی زمکو 90% او نهري زمکو تر 10% پورې د غنمو پیداوار کم کړی دی. دوی وای یخوا بازارونه ندی بلخوا به وخت بارانو او غلې هم د غنمو پیداوار خراب کړی دی. ځینې کاروندګر بیا دا دریز دری چې کاروندګر ضرورتونه لکه تخم کیمیاوي سری د ویانې به هم ډیر ګرانی شوی دی او کاروندګر دا توان نه لري چې دغه اوالي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
سکل د مومندو په للمو کې د غنمو پیداوار ډیر کم شوی. هغه ته کاروندګر وای بارانونه نو او بل دا چې کده یو چا د کویانو وبښته هم د غنمو ضرورت نه پوره کاوه. د مومندو د کاروندګرو د اتحاد صدر ګلاب شیر مومن مشاد رډو ته وویل للمه خو لا څه چې د اوبو د لاندې ځمکو هم پیداوار کم کړي.
70% زمکی دا موږ سره بالکل نوی کرل شوی او کمی چې کرل شوی هم به خو چې مجموعی کم پیداوار دی د بارانی زمکی نو هغه موږ سره 90% کم راغلی دی د نورو کلونو په مقابله باندې. به چې کم دا خشکسالی چلیږي نو د دې سره کم چیز منگا در توبیل لاند زمکی دی اغی تا هم غم متاثره کیگی. وجه دادا چه خواوشا زمنگ ابو هوا دیر زیاد سپور دا خوشک دا نو نزدی کم زمکی چی نو کم نمی چی در توبیل پا زریه باندی او بخر کیگی اغا نمی دیر زر ختمیگی دا پسل لپارا.
دا مومندو دا پینده بیشت زور زیاد اکر زمکا باندی کرونده کیگی ولی دا دو لکن زیاد اکر زمکا غریزه یا دا کروندو جوگا ندا. دلته یوازې د کاون تحصیل ځمکه د ورسک د بند وتل نیر باندې خړوبېږي. خو د مومنډې ما پلان غر او پنډیالې ځمکو ته نهرونه جوړېږي ویل شوې دي. دغه سره به د دیر شزورو نه زیاته اکړ ځمکه د اوبو د لاندې راشي. د کوز محمدو ارشد خان هم غنم کرلی. هغه وای سږ کال د ورسک نیر څو میاشتې تړلې شو غنم بې اوبو. نو د دب خبره چې پیداوار یې کم شوی
چې په سږ کال یې د میچنۍ ازمکو دیر شو نواله د سلویخ فیصد پورې کم غنم وکړل. دې ځل مخکې به چې څنګه غنمو مرضونه کول دوایانې واچولی شوې هغې سره به دغه کم کړل پیداوار کم وکړو. خو دې ځل مرض هم داسې خاص نه وم ډېر کم پنځه فیصد هم نو مرض هغې باوجود هم دومره غنم کم وشو. د لیر د خپل وخت نه تقریبا لس ورځې دولس ورځې وروسته راغی چې کوم د حکومت د محکمه اریګیشن شیډولو. نو په دغه لس دولس ورځې کې د ګرمۍ د ګرم یو لیر راغی او دا ټیم کې غنم ډیر کچه وو. مطلب هغوی هغه د ګرمۍ لیر برداشت نه کړی شو او هغوی ته ډیر زیات زیان ورساوه. نو دغه یې بنیادي وجه وه.
په مومندو کې تر ټولو زیاته للمه یا شاړه د حلیمزو د تحصیل ځمکه ده. هغلته د ځمکې دننه د کویانو اوبه هم ډېرې ژورې دي چې خلک یوازې د څښلو د اوبو دپاره کاروي ولې کروندې پرې ډېرې کمې کوي. د دغه تحصیل اوسیدونکی ذاکر الله خان مشال رډو ته وایي نه یوازې د بارانونو کموخت بلکې د کروندګرو د تجربې کموخت هم دا څو کاله غنم کم کړي.
یو خو د زمیندار چې کوم دي سره په بس تخم وشیندي تخم ما تخم چې اکثر خپل کورنۍ تخم ورسي نوې نه لکه دا دې ته چې کوم فراکي کوم نوې تخم چې وکړلی شي فراکو ته پوره شي. په نومړي سټیج کې چې دې ته کوم فراکي د اکړ په سره یو ډی پی یو یوریا بیا په اوباخر کې تیس پینتیس دن ورځې بعد چې په اوباخر کې دی لورکي پوټاشو یا امونیم سلفیټ شولا یا نایټروفاس شولا هغه ورکول په کاري. خو هغه بس د غریبۍ د وجې نه لکه زمیندار نشي کولای لکه تقریبا چې په 20% به زمیندار هغه کار کوي یا خوراک پوره کولی شي یا 80% دوی نشي کولای. بل د سبزیانو په باره کې تاسو موږ معلومات وکړو چې پیداوار باندې اثرات څنګه دي. د موسم په وجه باندې بالکل په هغې باندې هم لکه اثرات شته. پل حال چې کوم پیاز دی لاغه نه دی تیار شوی دا کله تیار شوه بیا به زموږ دی معلومات کو چې رای کټ څومره لته پیداوار کړی دی.
د زراعت د موکمې یو مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه تورته نه وو هغه وویل د تخمونو بدلیدو هم شاید یو وجه وي چې غنمې کم کړي. خو د خبره سږ کال باران ډیر کم وو او هغه هم بے وخته وشو چې غنمې کم کړل. د بیا دا هم وویل په اویز مکو بیا د لونو د شروع کېدو نه دوه درې ورځې وړاندې یا بیا په ځینو ځایونو کې د لونو د شروع کېدو سره سم تیز طوفان او ګلۍ هم شو وه. نو هغې غنم خراب کړل. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ د پاکستان پریس فاونډیشن لخوا خبر شوی راپور وايي خبر اعلان او د رسنیو سره تړلي کسان په 2015 کال کې د بیان ازادي لپاره له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دی وايي کار کول ورته په دې هم ګران شوی چې په پاکستان کې د پیکا په نامه یو قانون منزور شوی چې د دې قانون لاندې خبر اعلان او عام وګړي هم د بیان په ازادي ورته قدغنونه لګولې دي او دا حق یې هم ترې اخستې دي. نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي او د رسنیو خوندیتوب ادارې دا رپورت چې 2015 کال کې د مئی په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی وایي چې د کال پیل د جنوري په میاشت کې د لانجمن پیکا اکټ 2015 یا پاکستان الکترونیک کرایمز ترمیمي بل پاس کېدو نه وشو چې د هغې قانون پیل دوه وروسته اندېښنې نور هم خبر اعلانو کې زیاتې شوې چې ګڼې خبر اعلان د دې له وجې قانوني لانجو سره مخ کېدای شي په خصوصي توګه کم کار چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې وي. د دې سربېره رپورټ رپورٹ وای همدا کال د زن رسنو لپاره مالی ستونز هم پیدا کړی شوی دی لکه د سرکاري اشتهارات محدودول دا خبر اعلان او د دې کار بیا داسې حالات او حکومتي قانونونه سمره غزمن کیږي نو په اسلام آباد کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست پخوانی مشر او خبریال افتخار مشوانی وای چې واځي دا کال نه تیر کال هم پاکستان کې د خبر اعلان لپاره خنه وو او داسې قانون سره د خبر اعلان په کار باندې منفی اغیز ورزيږي
یو خدای دا چې د حکومت ترونه چې کوم پیکا قانون دی اگر انٹروڈکشن نہ با چکن دے ہوم ڈیر زیاد صافیان دے پارا اظہار رائے آزادی کے منے ڈیر زغٹ قدغن لگی دل دے بندش لگی دل دے او دین دے سر سر کا تاسو او گوری نو دا حکومت یا دا غا طرف نا نورم دا سے خوفیا لا سنا دی دا غی طرف نا چکن دے پا صافیانو منے ڈیر زیاد کو گوری نو زبان بندی یا صافیانو اغوا کول یا غی چکن یعنی صافتی آزادی دی اغا بالکل ختمول چکن دے اغا افسوسناک دی او کو گوری نو پا دے وقتی کتا سو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا یا اوگوری ایون ڈیجیٹل میڈیا نو اغیر منی چکم دے اغا بالکل یعنی اغا خبریت یا چکم دا صحافت اغا بنیادی اصول دی اغا با بالکل داستا اغا پامل کی دی اور سو کم چکم دے دا صحافت اوگوری صافی اور صحافت کارتے اغا چکم دے اغا با یو پازیٹیو کرٹیسزم یا پازیٹیو تنقید پا دا اغا منی حکومت یا دا ادارو پا کار کردہ گئے منی لیکن دے وقت دا دے چھے لگا دا چا دمرا جورت نشتا یو میڈیا ہاؤس یو صافی اون دمرا جورت نشتا چی اغا انویسٹیگیٹیو جرنلزم کی یا اغا پچا منی تنقید ہوگی یا حکومت یا دے دغا چکم ظلم زیتی دی یا ملک کی چکم ہیومن رائٹس وائلیشن دے یا چکم صافت منی چکم دے وقت کے پیری دی پاغی اگے خلاف اگیا خبر او کرشی او دے سر سر گتا سو گورو ان دو حکومت طرف نہ ک سوک ادارہ چکم دے اغا یا سوک صافی کچ اغا دے حکومت پالیسی نہ ٹوکی یا مطلب کہ دے حکومت پالیسو مطابق خپل دغه نه چلی نو غی منی حکومت سره چکم یو خدا دے چی اغی منی جبر کی اغی منی بندشونه لگی او اغی سره سره چکم دے حکومت پلاس کی اوډه غټ ټول دے اغه دے ایڈورټایزمنٹ اغه اشتہارات او غنو اغه په مختلف ادارو منی اغه چکم اغی غ بندش دے اور دے اشتہارات او بندش چکم دے اغی کے ډے سره عوامل هم دی اغه غو دا چې حکومت طرف نه هم ټاپ لیول یا اسٹیبلشمنٹ طرف نه هم پالیسی راځي لیکن بل لاندې لیول منی چکم متعلقہ اداری دی څنګه انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دے یا ڈس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دے اغی کے چکم متعلقہ چکم خلق ناسی اغی هم پرسن لائکنگ ڈس لائکنگ ورکنگ جرنلسٹ منی ہوم داغی اثر راضی یا کو ورکنگ جرنلسٹ بے روزگار کی گی لگیا دی یا چکم دہی تنخواہ گانی نہ ملائے گی نو دا وقت کے اوگوری نو اوور آل زمگا پاکستان کی چکم صافت تے اغا چکم دے اغا بالکل زبان بندی دا
خو مرکزی حکومت ادا لری چی پی کے قانون خبریالانو اور رسنو مضبوطہ ولو اور دروغ و خبرون مخنوو لپاره یو جوړ شوی قانون دی او وای دی کی خبریالانو ته ډیر تحفظ ورکړی شوی دی قانونی پوهان څه نظر لري چې آیا پی کے قانون یا نور هغه قوانین چې حکومت لاگو کړی دی د انساني بنیادی حقوقو سره متصادم خونه دی نو دی وای ځین حقوقونه متصادم دي خو بیا ځین ضروری او سم هم دي ځکه دلته د دروغ او بغیر تصدیقولو خبرونه هم ټولنیز رسنو او مطبوعاتو باندې ډیر چلیږي نو باید د هغې مخنیوي د سختو قوانینو له لارې وکړل شي پیښور هایکورټ کې وکیل سجید اپریدی مشال لیډو ته وای غوره او مثبت خبرې هم په پی کے قانون کې شته دي خو ځینې پکې سخت هم دي
ترمیمی بل کے بالکل داسی شکست دے چھ آغا دا آئین پاکستان بنیادی شکون سا چکم دے تصادم لری پا آغے کی بزدہ ہوئے ما چھ آغے کی یو شک دا دے چھ دا پیکا ایکٹ زنی شکونا دا آزادی اظہار رائے حق سر تصادم لری آغے کی زنی شکونا دا سی دی چھ رائٹ ٹو پرائیویسی ورتا ہوئی آغا پکے وائلٹ کی گی مطلب ستاسو کال ڈیٹا سمرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس دی آغا بچکم دے بل فرق وے چکم دے آسان نئے سر گوری چکم حکومتی فرق دے پتی کی چکم دے بل نقصان دا دے چہرہ زمون پدے وطن کی چکم ڈیجیٹل بزنس کی رو اغم اور سرخ دیر زیاد خراب شلو اور زمون تے چکم دے پر ملین ڈالرز کے نقصان دے بل چکم دے دا پیکا ایکٹ 2025 چکم دے دا پولیٹیکل کنسیڈریشن دا پارم چکم دے غلط استعمال دے شی زکا چکم حکومتی دل دا آغا چکم اپوزیشن دل خلاف دا پیکا ایکٹ چکم دے غلط استعمال دے شی او دے کے ٹول نہ زیاد سے کم دے خطرناک خبر پڑے کی اور دام دا چی جرنلسٹ شو سوشل ایکٹیویسٹ شو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ شو عام وغیرہ شو وہ بچے کم دے خپل اظہار رائے حق زیاد نشی کولی زکا حکومت دا ډیر آسانه سره چکم دے دا پیک ایکٹ چکم دے دا میسیوس کوي شي او دا دا ویلی شي چر دا انٹی سٹیٹ ستا دا بیان چکم دے دا انٹی سٹیٹ کی دا یا ستا دا نیوز چکم دے دا انٹی سٹیٹ کی دا دا یا امورل کنٹینٹس کی دا زکا دے کی قانونی هم دا سے سو کم شت دے چاہے کی دا انٹی سٹیٹ ڈیفینیشن چکم دے آ غلط ڈیفائنڈ دے امورل کنٹینٹس چکم دے آ غلط ڈیفائنڈ دی نو دے کی چکم دے ډیر دا سے خبر دی چاغا دا آئین پاکستان چکم بنیادی شکونا دی آرٹیکل دی اغیسا تصادم لری دیکھ سرب یو سو زن خی خبر دا دی دا پیکا ایکٹ یو خبر دے کے دا دے چیرا یو خو دا دو انہانسمنٹ آف سائبر سیکورٹی دا زیادہ کرے دا چیرا چاسرا با ہیکنگ نکی گی چانا با غلا نکی گی چاسرا با فائنانشل فراڈ نکی گی نغا با آسانے سرا ککیم نو آسانے سرا پتہ لگی بل پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ بلیک میلنگ دا بنکی گی دا پکی یو خبر دا بل دا دے چیرا فیک نیوز چکم دے کنا اکثر داسے ڈیر داسے جرنلسٹان چھتے دی چیرا خپل اغا دا پارا بی ورشپ زیادہ ولو دا پارا فیک نیوز خورا دا بی نو دا غیر دا پارا داسے سا ریگولیشن پا دے کشتے دے چاگا ریگولیٹ کول فیک نیوز ریگولیٹ کول ڈیٹا پرائیویسی او دا غیر سیف گارڈ ساتل دام پکی یو سہت تک پورشتہ دے او بل پکی دا دے چیرا دا دے انٹرنیشنل چکم گلوبل سیکیورٹی سٹینڈرڈ کم کمپلائنس ہو نو اغا پا دے پیکا ایکٹ 2025 کی شوی دے
دا رپورٹ لمخا په ورته وخت کې په خبریالانو ډول ډول جسمانی تشدد په دوی د بریدونو ناوړه چلند او همدارنګا نیول او زورول او خبریالانو ته او د دوی کورونو ته غوښونه هغه ګامونه دي چې روان کال کې پورته کړی شوی دی. پی پی ایف رپورٹ تر مخه 2015 کال د وډمبه سو میاشتو کې سلور دیش کې سونه په خبریالانو شوی دی چې پکې تختول کېدل گرفتارې جسمانی تشدد په کورونو چاپې وهل کورون ته دړکې ورکول آنلاین زورول شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشالوی ته تاسې غواګې د سید نړیوال اداره ډبلیو ایچ او وای د اقلیمی بدلون لوجې په پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیاتو خلکو ته د ملیریا ناروغي شوې ده. اداره وای بې وخته بارانونو د ځمکې تودوخې او د سیلابونو له کبله ماشې زیات شوي چې ورسره د ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي. ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال د سیلاب لوجې په هیواد کې نور شپږ شپېته زره د ملیریا کیسونه رپورټ شوي. بلخوا روغتیاپالان وایي چې دا ډول ناروغیو د خپرېدلو وجوهات د واکسینو نه ورکول هم دي. نور تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د اقلیمی بدلون لوجې پاکستان کې هر کال د شلو لکو زیات خلک د ملیریا په ناروغۍ کې اخته شي. اداره وایي چې بې وخته بارانونه د ځمکې تودوخه او سیلابونو له امله د زهرجن ماشو شمیر سیوا شي. اداره وایي چې د ماشو د چیچلو سره ځینې خطرناک وایرسونه د انسان بدن ته انتقالیږي چې د ځینو ناروغو سبب جوړ شي. ډبلیو ایچ او وایي چې په کال 2023 کې د ملیریا د ناروغۍ کیسونو شمیر له 1 کروڑ او 600 لکو سیوا شوی، کوم چې د کال 2020 په نسبت 1.8% سیوا دی. د ډبلیو ایچ او په وینا ملیریا یو خطرناکه او زر خپرېدونکې ناروغي ده چې د ماشو له لارې انسانانو ته انتقالیږي چې پکې د بدن او سر درد، لوړه تبه او نور ناروغۍ شامل وي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې باید عام اولس کې د واکسین په اړه منفی سوچ ختمول او د یادو ناروغو په اړه پوهاوی ورکول دي.
لومبه خو د خلکو ایجوکیشن اویرنس مسله یی ته دی واکسین پته نه کله کله. سیکنډ چې کم دی کله کله ورته پته وینو انفارمیشن ورسره غلطی معلومات غلطی او واکسین باره کې دغه غلط معلومات د لاسه اخی کزدن واکسینیشن لګی. دا شان بازی خلک داسې علاقو کې اوسېږي چې اغي واکسین سنټر ته رسایي نه یا واکسین والا کم ټیمونه غلط نشیټلې. دین علاوه دا علاقې صفائی ناقص نظام، اوپن ڈرینج سسٹم، دا داسې سیزن دي چې د سره ملیریا، پولیو، ٹائفائڈ،
عام زړه خورې دوه ډېر زیات او د غشان کم ډینګي بیماری دا خورې دوه چانس دي. نو مونږ دا غواړو چې مونږ دا انفیکشن کم نه کم کو یا بالکل ایریډیکیټ کو. نو دې لپاره انفرادی سطح باندې کوشش پکار دی چې مونږ میک شور کو چې صفائی نظام زموږ صحیح وي، ګندګي مونږ نه پرېږدو، او چې کم دی خپل ماشوم ته په ټایم باندې ویکسینیشن لګو. څنګه حکومت پاکستان مونږ ته یو سکیجول خېلې دی، هغه مونږ فالو کوو.
یونیسف وایي د نوې زیږیدلو ماشومانو 15% مړینې د دریو ناروغو لامل رامنځته کیږي چې د مخنیوي او درملنې وړ دي. له وخت نه مخکې زیږون میندو ته د پیدایش په وخت د صحت د اسانتیاو نشتوالی او قابل علاج ناروغي لکه نمونیا او سپیسیس یا د سا نورې ناروغۍ شامل دي. یونیسف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د قدرتي آفتونو لکه سیلاب، طوفان او په ځنګلو کې د اور لګېدو له امله په نړۍ کې 3 ملیون نه سیوا ماشومان بې کوره شوي چې ورته د صحت او معاش ستونزې ورمخته دي. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې 22% ماشومان لا اوس هم د حفاظتي ستنو او ساسکو پاتې دي. د ادارې په وینا چې 19,000 پلاران میندې خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي. د ادارې د شمیرو تر مخه روان کال په ډومبه سګرو میاشتو کې د شری 5,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي. راپور وایي چې سخ کال 100 اویا ماشومان د خناک په ناروغۍ کې اخته شوي چې پکې 3 ماشومان مړه شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي واکسینو د ادارې اے پی آی مشر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغو د خپرېدو غټه وجه هغه والدین دي چې خپلو ماشومان ته حفاظتي واکسین نه ورکوي. نوموړي وویل چې د پوهاوي لپاره د ځینې مشرانو او علماګانو مرسته هم اخلي.
په خوا به هر کال د دې پخولي او د شری او د نور داسې قسم بیمارو به اوټ بریک راتله. کلو په کلو په ماشومان بیمارې دل، وفات به پکې هم شو او ډېر جد به بیمارې دل. اوس هغه اوټ بریک کم شوي دي، هو اکا دوکا کیسونه هغه مونږ دپاره ډېر زیات دي او مونږ چې دا بالکل صفر ته راشي. سو پورې چې د انکاریانو دغه دي، نو مونږ 100% کوشش دی چې مونږ د والدین په دې خبره پوه کړو چې دا ویکسین د دې ماشومانو دپاره فایده مند دي، او که دا ویکسین د ماشوم ملاو نشی نو خدای مکا دینا دا ماشوم بیماری دیشی یا دی زنی بیمارو کی اکثر تی وفات شی. زمون کوشش دی چې موږ د والدین په دې پوه کو، په ځای د دې چې موږ دې له سزا ورکو. اگر چې زمون ایمونایزیشن اکټ 2017 کې جوړ دی او هغه کې دا پابندیان ځکه شته چې دا بیماری د یو نه بل ته لګي، نو دا د نورو شهریانو چې کوم زمونږ سیټیزنز وي دا غي دا حق دی چې دا غي چم ناغي سره مخ کې روسو چې کوم ماشومان دي چې د ټولو ته ویکسینیشن شوی. خو زمونږ د سرکاري تور پورې موږ په دغه باندې دا کوشش دی چې دې موږ پوه کو په دې خبره باندې. دې کال کې موږ سره 3 کیسه د پولیو راغلي دي، د بنونه، تورغر نه، ډیر اسماعیل خان نه. دین علاوه زموږ سره د شری میزلز چې موږ ورته وایو په دې کال کې تقریبا 15,000 کیسونه اوس پورې موږ سره راغلي دي، او دا مریضان زیات تر چې کم راغلي دي. نو دی وجه دغه کده، یک یو وجه دا چې دی ته د ماشومانو ته ویکسینیشن نه شوي. نو چې کوم ماشومانو ته ویکسینیشن نه شوي نو هغه ته چې چرته په چمګاون کې چرته نه جراثیم یا وایرس راغی دغه بیماری، نو هغه بیماری دی ته وشي. او دا بیماری نه صرف د ماشومانو ته کیږي بلکې د په کور کې، په چمګاون کې، مدرسه کې، سکول کې، بازار ته چې دی چرته ځي نو هغه ته د یو نه بل ته دا بیماری لګي.
ملګری ملتونو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د اقلیمي بدلونونو نه د خپرېدو ناروغو په اړه د سیړنې کمی دی. ادارې د کال 2012 نه د کال 2023 پورې یو جایزه کړې چې تر مخه یوازې 3% لیکنې د ناروغو د کموالي په اړه وي. دا ښایي چې د پاملرنې نشوي ناروغیو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. اداره وایي چې د اقلیمي بدلونونو د پنګو صرف 2.5% بجټ د ماشومانو د صحت لپاره ځانګړی کړی شوی دی، کوم چې ډیر کم دی. د اقلیمي بدلونونو په اړه کار کوونکي خبریال آصف مومن مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2023 کې د قدرتي آفتونو نه متاثره عمر شوی خلکو کې زیاتره شمیره د ماشومان وه.
که په تیر 2 کال صرف اندازه ولګو نو کال 2023 او کال 2024 دا د دنیا ګرمترین کالونو ریکارډ مات کړی دی، چې په هغه کې د ټولو نه سیوا خلک چې کوم دي زیاتره ماشومان متاثر شوي. په تیرو 15 کالو کې د پی ڈی ایم ای چې کوم رپورټونه دي په هغه کې د ټولو نه سیوا تعداد چې کوم هغه د ماشومانو چې هغه متاثر شو په ډیزاسټر کې مړ شو. دغه ولی وجه سوا دغه وجه دا وا چې کم بارانونه دي دغه ترتیب بدل شوی دی، کم چې با جړې وي هغه ختم شوی دی، ډېر تیز بارانونه کیږي د سلور ورځو بارانونه هغه یو غنټه او دوه غنټو تر اخري دي. د خیبر پختونخوا کې په هیلت چکم ډپارټمنټ ته نو هغه اوس کلایمیټ چینج هیلت اډاپټیشن پلان په جنوري 2025 کې راوړو. د دینه پس به اوس دا معلومات کیږي چې څومره خلک به متاثره کیږي. که تاسو وګورئ د هیټ ویوز چې په پاکستان کې نو په اپریل کې اوس میټرولوژیکل ډپارټمنټ هیټ ویوز یعنی ګرمه هوا دا رپورټ کوي، دا د پاکستان بن نه بلکې د دنیا په تاریخ کې دا خشکترین یخنیانې تیرې شوې، مطلب وو چې یخنیانې تیرې شوې، بارانونه اون شول.
ملګری ملتونه د کال 2015 د مارچ په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خپور کړی او بیان کې ویلي چې د آبادی سیوا کېدو او د شتمنو ملکونو د امداد کمول لوجي د حفاظتي واکسینو رسد متاثر شوی. اداره وایي چې حفاظتي واکسین په نړۍ کې هر کال 200 لک خلک بچ کوي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.